السلام علیکم د سهار 8 بجې سوید په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او د ازادي ملمه ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستل هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي خو ځینی نور کتون کې وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري نن جمعه ده د سلواغې دلوي 14 د فبروري میاشتې 2 نیټه پیل کې خبرونه په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د سوبول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ لکبل لښته لږه 220 چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړ مورز بند سوی و پرون سهار بیرته پرانستل سوه د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي و امریکا ته ولېږدول سي د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي و چې امریکا ته وغوښتل سي په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم سه چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسي وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي تکر سوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند پاکستان سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریه او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ پوردون کې د سوریه پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بی بنسټه بللې دي د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويش ته زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملشي داخلي بللوي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوې وه هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي رویټرز اژانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي په پریکړلي کې پټول غزي تړنګ کې د بشپړ چټک خوندي او لخند پرته بشري اوربند غشتنه سويده. ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهارشنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده ورسته له هغې وړاندې سوچي په شورا کې د عدالت نړیوال محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل تامر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري سلا سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کیږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې د ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له عصمت څاروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څېرې چې نمونه نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په zarar باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک د پر امن غواړو، د نورو خلکو د پر هم امن غواړو.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څېړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ 2-3 میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په 4 ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لید د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لسرزنی ځند ورسته اسلام آباد افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او وسته سره پورن خبره شوې دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولیسو د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې لمخې له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خود دې سرحدي تګلارې لټېری دو په تیرو نشتی اټو کلونو کې ډرایوران له ویزه پرته په تذکرو او شناخت کارتونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولای دی پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیاوي راوستي. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تن مرسته شوی غنمو لپاره لخپل خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خلاصه خو یو کال رئیس چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې شنش کاری ترانزیټي لارې دوزله سخته بند شوې ودي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټ لامل پاکستان دا دروازه وټړله. خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان خرلاچو انګور اډې لارې هم بند کړي. سپین بول د کاسیم په چمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانستو غشتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ویزه د اخیستو لپاره په کابل کې ځین خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم آسان نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. را به شم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برت پرانستل سو بش پړه پرانستل سو دا کنه لا هم سنځشته
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسې ته اوریدونکو او ګټونکو ته لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل د امارات لره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاخي خواته بدلل شي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په غتیرو اخیرو لاسو دوه لاسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات تجارتي حالات یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لره تا که سره موږ دغه احساس کاو چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغي هم به تاري خواته روان دي. صدا د دوانکو په تاوان ده او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کاغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ د دې سره ډیر مشترکات دي او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وې دي موږ به له دې نه سوسې دی او دې به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سي راضي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی دی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب. مننه. ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادۍ راډیو ته ویل دي دوی په پاکستان کې وو د هغه وخت چې لا دروازه نه د پرانسل شوې د تورخم دروازه
مالم را چولې د الګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکي مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند دي سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي کراچۍ نه مې دا مایان راچولی دي او دا راغلي چینانه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلو ورځې دلته کیږي چې ولاړ یو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مالک دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان براته ورسي
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوي چې تاسو خپل وګړي سره خبرې کوي کله ناکله او دا موضوع به شریکوي څوای سي ولې د دوی په خپل چارواکو زور نه رسیږي سي د تجارت سیاست قرباني نه کی
اغل ته د ازید سي د اوسنۍ حکومت کوم حاکم د غتر ډیر هدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګونه ده ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پرګریس کوم دی دا ډیر پټکار کی دی او ډیر یعنی یو جانبه پرګری دی ډیر دغه سي دی دیکتاتوري پریکړه دي چې د یو کړه لیاو او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې ستر ډیره حد د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سر هر باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دې هم مستقیم او غیر مستقیم اند دي اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د حکومت تر حد باندې سو دي لپاره ضرورت دي پیاز او ډیر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډیر سارول او برتل خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب وسولې او کیلې ډېره خراب وسولې ډېر نقصانات ورسول هغه که اخواتې کدي خواتې موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده کسمره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي دا څه ده چې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوي ز په خپل دی افغان په هیڅ دی او تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده مګ یو د انسجام شورا لرو چې د غزا ماوینې ما نو تر ډیره حده د ترانسپورت تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې کیلو راته معلومیږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دی تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چې دی دلته یعنی ل زړه سو کار کې چې کار نه د کړې خو ستنه خواته مشکلات دغه ډیر دي موږ افغانان د تاجران سيزي موږ به دې تیر شلو کولو کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وخت تجارانو نه به باج اخیستل کې د رشوت به اخیستل کې اما اوس هغه ختم سو اخواته وسی وراوړې خالص له پیښور تر د تورخمو تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پټکونه چې ولیدي چا چک پټونه چې ولیدي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سره موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلط مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دی یعنی که یو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سه تلاشی کئم اغل موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دی تلاشی پونو مخ سو کې دی تلاشی پونو مخ اخلي سو کې دی ټول پلازې پونو مخ اخلي خو مختلف نمونه دی اغل د هغه مسولینو سره شریکانی ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نهسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او د دې څه دغه تجارت دی موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر غختنه ترې کړې دي اصلا د تجارت د دوړ ملکو هیڅ کار نه تسوي موږ غختنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دی ته دا غسول چې وسه دا بزړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم موسنی بندیدل دا خلک نه امید کړل تجاران نه امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوري او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړی
دا تاسو تر خبرې پوري اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د راپورونه د پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي
شیبر صاحب دې موضوع ما ډیر کار کړی دی یو خو دې د سیمه دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو تاسو خبر یې چې ډېر مشکلات دي او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي وسه نه لري دریم په آینده کې موږ ډاری ګوسیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسې نه سي بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نه سو کولای بیا هم دا ځکه په دې په دې لار باندې د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک په کرا ده نو هغه ډاری کې هغه تر ډیره ده د دې شي ته لیوالتیا نه کوي و موږ یو دغه ورکړې دواړو ملکونو ته سي دواړو ملکونو باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد لمخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي عقل دی او بنزو لاسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سړي رساته کې یا پاتو سل وخصاته کې ورکی دوی ته بسون جن نه جوړیږي هم دغه څه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته دی او کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزه راکې ترغو مګه اطمینانی وو سیګو یده هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات دی هغه به موږ صحیح د پجای کو اما موږ ته درې کلنې ویزه راکې ځکه موږ بار بار نه سوړتللای په دې لار کې دومره ګټه نهسته دومره غټ کاروبار نهسته کې سیمګه هر موټر واندې راځک سی پښپګ میاسو کې بیا جنټانو ته پیسې ورکړي یا دې ورځي خلکو ته آلته دې سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکا ځکه دې پوهی کې اکثره وخت مشکلات ستونزې نو دا هغه موضوعات چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورتونه ویزه واخلو
افغان څه پام دې برخه کې بل پښتنه هم لرم خو مخ کې تر دې چې خپل پښتنه تراسم په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دالر پرانیستل شي ځکه چې دالر د نه بندي شي د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې zarar دی د دې هغه ولست لا ډیر zarar دی یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و البته د سیمینارونو او حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې مونږ ته زیان ډیر دی ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک داغي ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دی دغه هغه روزمره ژوند دغه اوای دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبی پښتونخوا غولس وزپی ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري هغه وې دی یا وفادار ندی وطن ته یا څنګه که هم په بیان کې به نه وي دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي
افغان سپ د شام صاحب خبرې مو واورې تاسو ویل چې تاسو دا وړاندې زور تکړې ده چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړې
د سې د سې د دوار ملکو خبرې دي مګه چې حکومت ارتباطات سنولې دي دوی وايي چې په لګیا یو خدای د دوار ملکو خبرې دي دوار ملکونه باید په دې باندې خبرې
مو بخښي دا خو د سوداګری او بخښي د سوداګری او د ګډو خونو للارې دا مشکل نسیال کړي د تجارتي مسله
نه دا که دې ما وخت هم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه حاصل دی موږ موټروانان دي ته زړه نه کوي نه سي کولای هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای سي چې په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي نو هغه موږ له دې سره په خوا یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې له ډیره وخت هغه ختم شوی دی او دغه سپات دي چې په هغه کې لیکل شوی سره دواړه ملکونه کوم ټیډیا کوم روډ پاس سره ایشو کوي پاره کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه سلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي نو موږ بیرته دغه چې ولاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موټردارم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته دا سی یو دا غوړ کی ځکه دلته سیاسي استفاده ل دی لارې ډیره سوي دا او سیاسي موضوعات ل وځ ډیره بنديږي نو تر ډیره حد د موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دی یعنی ځان دې ورته داغه کی جوړ کی نه حالت وایي چې نسو کولای کنه سور دې مخ کې اته دا افشن هم کار څولې سي کدواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا د دې یو تخنیکی پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي ځکه د غلاره کې د رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو لوجه یا د غلط کوم تخنیکی موضوعات را پیخیږي نو د هغه لوجه سره بندیږي دا یو دم بند چې وبرته بیا په شپوش په نه خلاصيږي یعنی د نور مثالونه هم لري وزیران سره سور د مرکز شخړه راغله ما سرحدونه سره باندې نسول د غزه هندستان سره شخړه راسي سرحدونه سره باندې مګم دا غواړو چې شخړه یې که هر حالت هدي اکل سبزی واغه موټر سی هغه شریل پسات تو کی وړي وراوړي هغه ته باید باندې سی هغه ته موږ باید سیولارې ورکو او د منظم ملارې ورکو که تاسو وګورئ دا وس پاکستان د خپل تجارت منځنۍ اسیا ته په هغه کچه نه د غزولې هغه کوم چې دې ته ضرورت ده او دې خپل لوسه پورې کار نه پکې ځکه تجارانی حکومت سره په اړیکو کې ځکه د لارې سیو نه ده دې هر وخت دا بندیدل شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته د لاس 10% نه اضافه ریسک نه سي اخیستلای لاس 10% هم ډیر زیات ده نو د افغانستان لارو لدی سره د موږ تقریبا لاس 20% سیو ده نور 90% هر حالت کې دا بندیدل شي او هر وجه باندې
دی راپورونه لمخه پاکستان تیر کال لمنځنی آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان لاره کړی دی بلورته د تورخم د لسرزنی بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي سرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دوړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوشته دی البته شغله علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لمړی ورځو د بندیز په وخت وکړي
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دوړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي
و د غسیدا د غسیدا
افغان سپ اوس په مجموع کې د علي کوزي سپ کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندیدو په درېمه څلورم ورځ د ویل سي دوړو خو او ته سوداګرو ته لس مينو افغاني تاوان اوشته خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاس ورځ کې څومره زیان اوشته
شي بار صاحب موږ ته کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و صدا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړ چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کوم محصول او دلته خرڅ کړي او وسه دغه کوم موټر گاډي رسیدلې دي اغه د پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاور منډي غانې ترډا کې دي یعنی مخکې لاغې چې کله ګیډ بند سو درې نیم سو روپۍ کلدارې ته په پېښور کې یوه کیلو پیاز ورسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کې یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وې، خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل، خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لاس ورځې، یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1500 پورې موټر دغلته ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرېدل. دغسې په خړلېسو کې غلام خان کې ان په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سیاحته د موږ دغه سیاحه له خپل نظر 15 تر 30 میلیونه پورې افغاني د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وکړو. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری ندی جی مالور لیگ یا لاغه جا آلتا پاکستانی تاجر دل تیرا لیگی. نو دا ورا سر بل دا زیاتی گیا و دا غوصانی اخیرانی جیت که دا غصی ولا دا غصی انگیرل که دل سی حتا ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي. خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مات.
افغان صاحب بخشي، افغان صاحب بخشي، تاسو بدیل لاري وویل، آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري؟
داسې داسې موږ سو بخش لرو، یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي. هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمه او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته. خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم د موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پو ښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو. ویزي مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو. تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ او برسېږو که ووایو چې بالکل نه کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم. دغه افغانستان او دغه ملت که چیرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي، بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دغلته دي که کېږي ودیسي که نه بالکل دی نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه که بدې موږ بدیل پیدا کولای شو، بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم. خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم، د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس سرګندونی لرو، دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډیږي، په افغانستان کې بحران لمنځ ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کی، باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیر ته همدغه دی هغه پوښتنې ته راسو. شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات شي، دا یې خبره ده. که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولای سي؟ آیا که څنګه تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخاړولی شي.
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي هغه د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څو شتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولې باور پیو کی ته دی تاسو دی تاجر په صفه باندې ولې باور کړی
دلته د دې څه د بخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سی راولای د ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پیغه هغه شپوته نه ورکه هغه په هغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه له اوریدونکو اولیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پرې تاسو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي میلما
د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږئ؟
تقریبا افغانستان خو افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا پوجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشوند ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دا جوان تر پایا پوری با ہم دا وی زکا ہر چیز تو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سرائی ما.
بلی انجان صاحب ولی افغانستان یادی جستاسو مثلا استاسو پاتیر ګن نور هیوادوال هم له وطن د باندې دی ولی وطن دچا زیات یادیږي
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګور وطن هم مرده وطن په اجتماعي لحاظ مرده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناشته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په پام باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چه دا مور دا دی مور حیثیت لری نو دی مور درناوی پا مونگا با دی فرض دا و دی مور مینه خود بی مثال مینه دا نو خامخواب دی مونگ یادیگی دی طولو با یادیگی چوک چه دی وطن نلری وطن چوکی را ولیشی.
بلم دقا مینه ستاسو پا شیرونو که هم زیاد وقت انجاز با منکس کی جی چمرا شیرونو مو دی وطن پاڑا پا دی ورستویو که لکلی دی یا دقا جلاوالی چمرا تاثیر کرده ستاسو پر شیرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما څه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې راسره نشته ده، په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاسه 1:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي، شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې دسته، خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ نه راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان وروڼو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هېوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پای حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شو ویلی چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالی وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو، په ډیک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملتونه او بیل بیل مذهبونه د دینونو لري، دوی دواړه د هندي ولاس له فکر کیږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې په هغه کې بدبختانه چې لیکل شوی دا اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب دا شاید ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی دا، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی دا اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کیږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه در کړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولای چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې. او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل دی، هغه وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه راته کې نیولې دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغ وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي، موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
او دا کېدای شي دا سل فیصد ده، خصوصا په لګکایو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکي په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا د چمګه د موږ منطقې چې پکې ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان چلو بیا په شي تایمنی قلعه فتح الله د خلک لړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرک دومره نه و نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څیر چې موږ ته یوه ټولنیز ځای راکړی شي اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یوه منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه څو کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول وړنګ د غرو لمنه یې راکړله نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو ته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او دما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا و چې د افغانستان کې هناس طبقو ته نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو د خوب ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان به تعلیم پات شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ د ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو اولته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینه یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق څه تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې د افغانستان نقشه پرونی او چایو د میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسئله ته خدای له ماده د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهن او نوزي په دې اړه ډېر سره غږیږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ور باندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نه هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړه خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څور ته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کورو چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغلی وو نو چې د کور ته ورننه وتلو د دروازې د کوټې کې ناس د په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایم اند هغه خسته د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالی او په خوري سپلای په خو کې په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځینې کریز ور باندې لګوي نو مخ خپل میرمنې دا یو څوک سره نور دوستان مې ولاړو، ما مخ وړلو، ما چې دغه مونږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو، خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي. موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لیکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شوي راولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندی موسیقی وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی. نو افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي. موږ د غمبرچو مسالې چې هندستان کې استعمالي کې موږ نه استعمالو، د یو لس فیصد شاید وخورو، لس فیصد شل فیصد، نور اتیا فیصد اگنور دي، دا موږ نه خورو. د افغانی خوراک بیل ده، د هندستانیانو خوراک بیل ده. موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې، موږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب. مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو.
مننه له تاسو هم چې ماته مو کې راکړل، د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پر وړ یم، خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ. مننه.